دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
ډیر زیاته مننه کوم ژک فرصاب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به ووري چې د ولسمشری د انتخاباتو کاندید عبدالله وایي سیالی اشرف غنی احمدزی تر د 1 میلیون زیاتې رایې ګټلي، خو تور لګوي چې ښاغلی احمدزی دا رایې په پراخو درغلیو ګټلي. په ځواب کې د اشرف غنی احمدزی کمپاین پر ښاغلی عبدالله غږ کړی چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او د تورونو په لګولو سره د پر انتخاباتو د خلکو باور نه زیانمنوي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ ناندری نوی پړاو تر رسیدلی. د انتخابات خپلواک کمیسون غواړي د دې کمیسون د کارمندانو په اړه شکایتونه په جدیت سره وڅېړل شي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ ناندری نوی پړاو تر رسیدلی دی. عبدالله پرون ویل چې اشرف غنی احمدزی تر د 1 میلیون زیات رایې ګټلی، خو زیات کړه چې د ده د سیال د زیاتو رایو علت پراخه درغلی ده. ښاغلی عبدالله که څه هم خپل سیال په مستقیم ډول په درغلۍ تورن نه کړ، خو د هغه پلویان او نور کسان یې په پراخو درغلیو کې ښکیل وبلل. په مقابل کې د اشرف غنی کمپاین پر ښاغلي عبدالله غږ کړی چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او د تورونو په لګولو سره دې پر انتخاباتو د خلکو باور نه زیانمنوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون غواړي د دې کمیسون د کارمندانو په اړه شکایتونه په جدیت سره وڅېړل شي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرغړوونکي په خپل سزا باید وویني. دای وای موږ انکار نه کوو چې هیڅ را سرغړونه او درغلی بنوي شوي. موږ هیله لرو چې که حتی د کمیسون غړو تقلب کړی وي یا نورو بنسټونو په جدید ډول وڅېړل شي، څو په درغلیو کې ښکېلو کسانو ته جزا ورکړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسون د کارکوونکو د سرغړونو په اړه څه باندې 130 شکایتونه ورسېدلي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی وویل چې دوی ته له کابل ولایتونو څخه مجموعاً 570 شکایتونه رسېدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د خپلې وسرتیری بو برګډال د ورکېدو او د طالبانو لخوا د یرغمل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. برګډال چې 15 کاله د طالبانو په زندان کې تیر کړل، تیره میاشت له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې امریکایي سرتیرو ته بیرته وسپارل شو. د امریکا پاوز په یو بیان کې ویلي، پوځي څېړونکو خپله څېړنې له هغو واقعیتونو او شرایطو را پیل کړي چې 5 کاله مخکې د بو برګډال د نادرکه کېدو پر مهال په پکتیکا کې د نوموړي په پوځي اډا کې ورسره مخ وو. پاوز ویلي چې د دې څېړنې مسؤلیت د جنرال کینټ ډال پر غاړه دی. د طالبانو له بنده خوشي شوي بو برګډال دا مهال په تگزاس کې په روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دی. نوموړي تر هغې پورې له چا سره د مرکې کولو اجازه نه لري څو چې د پوځي متخصصانو یوې ډلې نوموړي ته د مرکې اجازه نه وي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشری دوهم پړاو انتخاباتو له کبله ولسمشر حامد کرزی ته مبارکي ویلې ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې نواز شریف پرون ماښام په دې اړه له ولسمشر حامد کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د دې خبرو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې کابل پر اسلام آباد د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو په بهیر کې د خنډ جوړولو تور لګولی وو. د ملي امنیت شورا ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو په راکټي حملو سره د ولسمشری د دوهم پړاو انتخابات په بهیر کې ګډوډي جوړوي، خو پاکستان دا ادعاوې رد کړې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو دفاع کړې. ویلي دي چې دا عملیات به د وروستي ترورست تر لمنځوړلو پورې دوام وکړي. ښاغلی شریف پارلمان ته په وینا کې ویل، په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې له طالبانو سره د سولې د خبرو وروستۍ هیلې هم ختمې شوې. د پاکستان صدر اعظم د مذاکراتو د ناکامۍ پراپر مخالفینو واچوله او ویل پاکستاني طالبانو د دوی د سولې هڅې د دوی کمزوري وګڼله. نواز شریف دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په وینا تر اوسه 108 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې یو زیات شمیر د منځنۍ اسیا ازبک وسلوال هم شامل دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات د یکشنبه په ورځ پیل شول او چارواکي وایي چې د پاکستانی او بهرنیو جنگیالیو او د هغو د مرکزونو د له منځه وړلو تر وخته به دوام وکړي. ولسمشر باراک اوباما عراق ته د لسګونو امریکایي پوځیانو د استولو مسأله په کانګرس کې مطرح کړې ده. ښاغلی اوباما کانګرس ته ویلي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت د امنیت لپاره یې 215 سرتیري عراق ته استولي دي. د امریکا متحده ایالات دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم افراطي وسلوالې ډلې د عراق د شمال پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې. د راپورونو له مخې دا ډله چې پخوا د القاعده شبکې یوه برخه وه او د سني وسلوالو لخوا یې مشري کېږي، د بغداد لوري ته د پرمختګ په حال کې ده. سپین ماڼۍ پرون وویل دوی په عراق کې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ پوځي همکاري ردوي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه وروسته له هغې اعلامیه خپره کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل واشنگټن د امکان پرانیستی پریښی دی. د سپین ماڼۍ ویان ارنست وویل د ایران له رژیم سره هر ډول خبرو اترو کې به د پوځي همکاري مسأله نه وي شامله. نوموړي وویل موږ په هیڅ ډول داسې هڅو کې لیوالتیا نه لرو چې له مخې یې له ایران سره پوځي فعالیتونه تنظیم کړو. د جان کیری له څرګندونو وروسته پینټاګون هم ویلي دوی د ایران سره د پوځي فعالیتونو د همغږۍ هیڅ پلان نه لري. تهران په عراق کې د هغو شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې د عراق له حکومت سره یو ځای شوی او د عراق او شام د سنی وسلواله ډلې پر خلاف جنگیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کې ویلي واشنگټن ګمان نه کوي چې د عراق لپاره به پر ایرانی ځواکونو تکیه ګټوروي. او روسي خبردا چې د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې تیر شپه جرمني پرتګال ته 4-0 په وړاندې ماته ورکړه. د ایران او نایجیریا ترمنځ لوبه 0-0 او د غانا او امریکا لوبه 1-2 په وړاندې د امریکا په ګټه پای ته ورسیده. د بلجیم او الجزایر ټیمونه نن د ماسپخین په 3:30 او برازیل او مکسیکو د مازیګر په 6:30 بجو او برازیل او مکسیکو د مازیګر په 6:30 بجو لوبه کوي. خو د جنوبي کوریا او روسي لوبه د شپې په 8:30 بجو په پام کې ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې مخکې لیدي چې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خپور کړو. د راپورونو لنډه برخه وړاندې کوو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ویلی دی چې سیالی اشرف غنی احمدزی تر د 1,000,000 رای مخکې دی. ښاغلی عبدالله ویلی دی چې د دې مخکېتوب علت دا دی چې د ښاغلی عبدالله د ډلې او پلویانو لخوا پراخې درغلې شوي دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورس عبدالله ومنل چې سیالي اشرف غنی احمد سیتری 1,000,000 رای مخکې دی چې د پوینا سبب پراخې درغلې دي. عبدالله که څه هم په دې درغلیو کې د خپل سیال اشرف غنی نوم یاد نه کړ، خو رویټرز خبري اژانس ته نوموړي د انتخاباتي ډلې له خولې د اشرف غنی ملاتړي او یو شمېر اشخاص چې له وسني ولسمشر حامد کرزي سره اړیکې لري په درغلیو کې ښکېل بللې. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د شنبې د ورځې د ورکړل شوو رایو نتیجې نه دي په ډاګه کړي او لومړنۍ نتیجې به د چنګاښ د میاشتې په 12 نیټه اعلانېږي، خو د رویټرز خبریال د عبدالله ټیم ته د رسېدلي رپورټونو په حواله څرګندوي چې اشرف غنی احمد زید تر خپل سیال د شاوخوا 1,000,000 رایو په توپیر مخکې دی. عبدالله چې په لومړي پړاو کې تر خپل سیال اشرف غنی زیاتې رایې ترلاسه کړې وي د دې نتیجو په اړه پوښتنې راپورته کړي او رویټرز یې له قوله وایي چې د هیواد په کومو سیمو کې په وضعیت کې داسې ناڅاپي بدلون راغی او یا خلکو خپل نظرونه بدل کړل. ښاغلی عبدالله ویلي چې په دویم پړاو کې انتخاباتي کمپاین تر لومړي هغه هم پیاوړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اټکل کوي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې 2,000,000 په شاوخوا کې خلکو برخه اخیستي. عبدالله بیا د رای ورکونکو د دې اټکلیزې شمیرې په اړه پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي ګمان کوي چې د 2,000,000 رای ورکولو په شرایطو له پوره کسانو څخه به 5,000,000 کسانو رای ورکړي وي. ښاغلی عبدالله همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر ضیاء الحق مرخیل په شمول د دې کمیسیون یو شمیر کارکوونکي په درغلیو تورن کړي، خو د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پر مرخیل لګیدلې تورونه رد کړل او دا یې وتوتیه وبلله. نوموړي ویل که چا سره د درغلیو هر ډول ثبوت او سند موجود وي اړوند ادارو ته دې وسپاري چې وڅېړل شي. هغه له دواړو لورو وغوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي.
توقع دا ده چې هر څوک چې څرګندونه چې کوي یو دقیق معلومات باید پکې ولري، هغه خپله هغې پورې مربوط دی. زمونږ خواهش هم زمونږ سیاستوالو نه زمونږ افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نه کړي.
د اشرف غني احمدزي ټیم چې په ورته توګه د عبدالله د پلویانو لخوا په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا کوي وایي د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره کافي شواهد هم لري. عبدالله ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د مشروعیت په ردولو سره د په هیواد کې کړکیچ نه رامنځته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ویلي چې سیالي اشرف غني احمدزی تر د 1,000,000 رای مخکې دی، خو دا مخکېتوب د په دې دلیل دی چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. په همدې حال کې د تحول او تداوم ټیم یعنی د اشرف غني احمدزی کمپاین وایي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون باور او اعتماد باید وساتل شي، او دا کمیسیون که هر څوک ګټونکی اعلانوي باید دواړه خواوې قناعت پرې ولري. د دې ټیم غړو پرون په یوه غونډه کې د عبدالله پر څرګندونو چې وایي د ځینو ولایتونو پر رایو باور نه لري اندېښنه وښوده. د اصلاحاتو او همپالنې یا د ښاغلي عبدالله د ټیم چارواکي وایي د ځینو ولایتونو پر رایو ځکه باور نه لري چې پراخې درغلۍ شوي او که په جدي ډول ونه څیړل شي نو دوی ته به د انتخاباتو نتیجې د منلو وړ نه وي. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم غړو له خپل سیال عبدالله څخه وغوښتل چې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه زیانمنوي. د دې ټیم مسؤلینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د شنبې ورځې په انتخاباتو کې میلیونونو کسانو له ګواښونو سره سره ګډون وکړ، نو باید رایو ته یې احترام وشي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د خلکو باور د انتخاباتو په پروسه کمزوری کوي. د دې ټیم غړي فیض الله زکی وویل چې که د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې هر ټیم بریالی اعلانېږي نو د تورونو لګولو په ځای باید د مبارکۍ ورکولو فرهنګ عام شي.
تهداب روند دموکراتیک انتخابات پذیرش
د رایو د نتایجو منل د انتخاباتو د دموکراتیک بهیر بنسټ جوړوي. هر کله چې تاسو دا اساس لمنځه وړئ نو ټوله پروسه بې معنا کیږي. په همدې اساس موږ مقابل لوري ته بیا بیا ویلي چې که عبدالله بریالی کیږي موږ به ورته مبارکي ووایو. زموږ انتظار دا ده چې عبدالله هم زموږ په شان واضح ملت ته همداسې ووایي، نه دا چې پر دې عظیمه پروسې د خلکو شک پیدا کړي.
ښاغلی زکی د عبدالله په هغو څرګندونو هم اندېښنه وښوده چې ویلي وو د ځینو ولایتونو په رایو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا په رئیس بې باوره دی. د تحول او تداوم د ټیم غړي وایي دا څرګندونې په هیواد کې په انتخاباتو د خلکو باور کمزوری کوي، نو باید ورڅخه ډډه وشي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا وایي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي، خو زیاتوي که د پاکو او ناپاکو رایو جدا کولو وروسته هر څوک ګټونکی اعلان شي د هیواد ولسمشرۍ صلاحیت لري. د دې ټیم غړي میرویس یاسینی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر څوک چې انتخابات وګټي د افغانستان د ولسمشرۍ وړتیا او صلاحیت لري او هغه هم د خدمت موقع ګوري، خو موږ یوازې دا غواړو چې پاکې رای له ناپاکو بیل شي.
میرویس یاسینی وویل چې د انتخاباتو په ورځ په ننګرهار کې د اشرف غنی احمدزی په ګټه پراخه درغلۍ شوي او باید ورته رسیدګي وشي، خو د انتخاباتو په ورځ له ننګرهاره داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې په دې ولایت کې د عبدالله پلویانو درغلۍ کړې دي. په هغې ورځ د عبدالله د ټیم د یوه پلوي انجینر غفار ساتونکو په ننګرهار کې په ماشومانو د دې لپاره ډزې وکړې چې د اشرف غنی په ګټه او د عبدالله په ضد یې شعارونه ورکول.
قدر منوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسېده. مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې شي، یو یادونه ضروري بولم چې په خبرونو کې مو واوریدل چې د نړیوال د فوټبال د نړیوال جام لوبې نن د دریو د شپږو ټیمونو ترمنځ درې مسابقې ترسره کیږي. په وخت کې یو څه تیروتنه شوې وه، البته موږ په خبر کې د برازیل اصلي ټایم ښودلی و یا اصلي وخت هم ښودلی و. اوس تاسو ته تسهیل ونمه چې اولینه مسابقه د بلجیم او الجزایر ترمنځ ده چې د کابل په وخت د شپې یا د ماښام په 8:30 بجو ترسره کیږي. بله مسابقه د برازیل او مکسیکو ترمنځ ده چې د شپې د کابل ټایم د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو، او دریمه مسابقه د روسیې او جنوبی کوریا د جمهوریت ترمنځ ده چې د پسیمیز و د مرکزی اروپا د شپې په 12 بجو چې د کابل په وخت د شپې 2:30 بجې کېږي تر سره کېږي. اوس هم پام وکړئ د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له اروپا میشتو لیکوالو سره د احمد تکل مرکه اوري چې په خپل شعر باندې د پردیسۍ د اغیز په باره کې خبرې کوي.
زه داسې یو فلم چې دوه ټولنې مې سره تړلې دي. یو هغه ټولنه چې ما نه کاته زموږ نسلونه دلته پیدا کېږي او لویږي، او یو چې ما نه شاته پاتې شوې ده. زه د دوو ټولنو ترمنځ یو پل یم چې په خپله هم حیران یم چې زه څوک یم، چې دلته پاتې شم او که بیرته شاته لاړ شم.
انور وفا سمندر په خپل تازه کتاب غږیږي.
که دغه کتاب وغواړم فقط په دوه درې کلمو کې راټول کړم، هغه دغه ده چې دا کتاب یو پیغام لري چې د بل انسان بدلول دوزخ دی.
د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د کلتوري هڅو په باره کې معلومات راکوي. د کوریا د خلکو یو ښکلی نکل هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هغه مشاعره کې ګډون وکړ چې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړه شوې وه. په دې ادبي غونډه کې چې د پښتو، دری او اوزبیکي په شمول د هیواد د مختلفو ژبو شاعرانو پکې برخه لرله، ولسمشر کرزی د هیواد شاعران وستایل چې د ملي احساس او ملي وحدت په پیاوړتیا کې برخه اخیستې ده. د ارګ د ادبي غونډې په پای کې جمهور رئیس کرزی د هیواد درې کسه خو شاعرانو، پیر محمد کاروان، قمبر علي تابش او متین اندخوی تا جایزه ورکړي. د هرات د ادبی انجمن مجله ل 15 کلن ځنډه وروسته یو ځل بیا خبره شوه. دغه مجله چې اورنګ هشتم نومیږي په 15 شپته مخونو کې چاپ شوې ده. د اورنګ هشتم مجله په دې غنه کې لنډې کیسې، شعرونه او تحقیقي مضامین شامل دي. په کابل کې قلم ټولنې د انور وفا سمندر د نوي اثر د مخکتنې غونډه وکړه. په دې غونډه کې استاد نجیب منلی، نواز حقیقت، ارزو عظیمی، داد محمد ناوک او نورو د وفا سمندر په تازه کتاب باندې چې د بل د بدلولو دوزخ نومیږي خبرې وکړې، او لیکوالي وستایو چې خلک یې مینې ته رابللې دي. د دې کتاب په باره کې لږ وروسته له ښاغلي وفا سمندر سره مرکه هم اوریدلی شئ.
له میدان وردګ ولایت څخه معمولا د ناکراریو او ناامنیو خبرونه راځي، خو هلته کلتوري فعالیتونه هم روان دي. څو ورځې لمخه هورې د مڼېګل کالنۍ مشاعره وه چې د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس اورنګ مختار په قول تر بل هر کال ډیرو کسانو پکې ګډون کړی و. له اورنګ مختار سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. اورنګ مختار صاحب، د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس، څور زی مخته په میدان شهر کې د مڼېګل مشاعره وه چې په کال کې وزت کیږي. د دې مشاعرې پیسې کې به اول معلومات راکړي، او بیا به په میدان وردګو کې په نورو کلتوري او فرهنګي فعالیتونو هم خبرې وکړو.
مڼېګل مشاعره لنن څخه دیار لس کاله وړاندې د وردګو په چک ولسوالۍ کې د دې سیمې د فرهنګیانو، لیکوالانو، شاعرانو لخوا بنسټ کېښودل شو چې تر اوسه پورې تقریبا 14 مشاعرې په ولایت کې او د ولایت په مختلفو ولسوالیو کې دایره شوې دي.
سږ کال مشاعره څنګه وه؟ خو انتخابات هم و، مشاعره څنګه شوه؟
سږ کال مشاعره د تیرو 12 کالونو په پرتله ډیره لویه مشاعره وه. ډیر په ولولو او په ښو احساساتو سره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه لیکوالانو، شاعرانو، فرهنګیانو او د علم او ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو. او دغه مشاعره سکالی یو ځانګړنه دغه و چې ولس په خپل پر ځای دی چې انتقادي جنبه اختیار کړي، په خپل دی د صلح، ترقی، هیوادپالنې او ملي یووالي په اړه باندې شعرونه ویل، او دغه شعرونه د مجلس د شاوخوا زرو کسانو لخوا په ګرمو ولولو او احساساتو بدرګه او چکچکی ورته وویل شو. پر ځای د دې چې د شاعرانو شعر سانسور شي، خلکو په خپله د ملي یووالي، د هیوادپالنې او د صلح په اړه باندې داسې شعرونه ویل چې وستایل شول.
په میدان وردګ ولایت کې پرته له دې کلنۍ مشاعرې نوری څنګه مشاعرې کیږي؟ ادبي بهیرونه شته نشته؟ په دې څه کې مې څه وایست؟
د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له تیرو دوو کلونو راهیسې دغه ویاړ ترلاسه کړی دی چې د مڼېګل کلنۍ دودیزې مشاعرې تر څنګ په دوه اونیو کې د مڼېګل ادبي بهیر په لاره باندې واچوي.
مطلب دا چې په هرو دوو هفتو کې یوه غونډه کیږي. اطلاعات کلتور ریاست،
اطلاعاتو کلتور ریاست دوی ته زمینه مساعده کړې ده.
نور کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ رسنۍ څنګه دي؟
په میدان وردګ ولایت کې په مجموع کې څلور راډیوګانې وجود لري چې ملي راډیو ټلویزیون ده او تجلا راډیو ټلویزیون ده او دوی په ولسوالیو کې نورې راډیوګانې چې هغه یوه په سید آباد کې د یووالي غږ راډیو ده او یوه په یو بله ولسوالۍ کې موقعیت لري. علاوه له دې نه د اطلاعاتو کلتور ریاست د ملي هدف اونیزه ده، هغه هم په مسلسل ډول باندې چاپیږي چې هم ادبي او فرهنګي صفحې لري او هم سیاسي او ټولنیز مطالب پکې خپرېږي. د دې نه علاوه موږ د غښتلي ځوانان په نامه باندې یوه جریده لرو چې په دې کې د ځوانانو فعالیتونه معرفي کوو. دغه راز د میدان وردګو د ولایت د مقام لخوا د بدلون په نامه باندې یوه خبرونه چې په هرو 15 ورځو کې یو ځل چاپیږي.
شغله اورنګ مختار، څه موده مخکې د میدان وردګو ولایت یو خبر و چې تاسو ته د کتاب ونی ولمنسله، څنګه کتابتونونه هلته څنګه دي؟
بله، خوشبختانه د میدان وردګ ولایت خلک د علم او پوهې سره ډیره زیاته علاقه لري. موږ د خلکو د علاقې مطابق په میدان وردګ ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې عامه کتابتون جوړ کړی دی چې په دې کې د 5000 په شاوخوا کې په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي کتابونه دي. موږ څه موده وړاندې لکه څنګه چې په نور افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمنځل شوه، سکل لله الحمد، موږ د میدان وردګ ولست د یوې اونۍ لپاره د کتاب د اونۍ د لمنځلو په ترڅ کې هغوی ته د اطلاعاتو کلتور د ریاست په ملي ګالاری کې د کتاب نندارتون هم پرانستی و.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ناول لیکونکي انوار وفا سمندر د کتابونو په باره کې ویل کیږي چې عام لوستونکي ور باندې په اسانه نه پوهیږي، خو د شاغلي وفا سمندر تازه چاپ شوی کتاب چې د بل بدلولو دوزخ نومیږي، د ده د نورو اثارو برخلاف ممکن په یو ځل لوستو هم ډیرو ته د پوهیدو وړ وي. له شاغلي وفا سمندر سره د بل بدلولو دوزخ په باره کې مرکه اوري. وفا سمندر صاحب، په دې وروستیو وختونو کې ستاسو یو نوی کتاب د بل بدلولو دوزخ چاپ شوی دی. ځینې کسان اول دا ګوري چې دا کتاب کوم ژانر دی، بیا دغه پرانا کې لولي. مثلا که یو کتاب لیکل شوی که په لیکلې چې ناول، نو زه به له دې سره دلچسپی نه لرم یا دا نه غواړم چې وایم چې دا خبرې خونې دي پیښې شوي. د بل بدلولو دوزخ د ژانر له نظره له کوم ژانر سره تعلق لري ستاسو د اثر؟
غزنپر صاحب، د بل بدلولو دوزخ په دغه کتاب کې زه په خپل ډول څرګند شوم. هدف مې له دې خبرې نه دا و چې کله چې دغه کلمې راوتلې او د مرغانو په څیر کتار کېدلې، په دغه شیبه کې ما د کوم قالب او د کوم ژانر فکر له ځان سره نه درلوده. خو په مجموع کې د ما چلند له نثر سره دغه ډول ده چې نثر که ادبي وي نو باید فلسفي پانګه هم له ځان سره ولري، که فلسفي وي نو باید له تاریخ نه هم پردی ونه اوسي، که تاریخي وي نو باید د هنر او د هنري ادبیاتو خوند او رنګ هم له ځان څخه پردی ونه لري. نو دلته هم هڅه دغسې ده چې دا د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو هغه تابلو ده چې ما کولی سو جوړی کړم یا یې وپنځوم. دغه تیر څلوېښت کلونه هم زموږ لپاره تاریخ ده، هم د درس ورکول له پلو فلسفه ده او هم د خپل رومانټیکی او عاطفي دردونو زنګړنو له لحاظ هنری ده.
شغله وفا سمندر د کتاب په موضوعاتو به وروسته بیا هم خبرې وکړي، خو د دې کتاب چې ما کوم مفهوم واخیست تر ټولو لوی پیغام یې له خشونت کرکه ده. په مختلفو ډولونو د تشدد مخالفت کیږي، د بل د پرزولو مخالفت کیږي، په بل باندې د تسلط د حاصلولو مخالفت کیږي. څنګه دغه پیغام چې ما اخیستی دی ستاسو په نظر هم د کتاب تر ټولو اصلي پیغام دی او کنه؟ څه توضیح ورکوئ کې؟
ډیر خوښ شوم چې په دې خبرو سره زما د بحث لپاره کار لاند کړ، ځکه دغه څه چې تاسو ویل دقیقا دغه څه دی پکې. یعنی که دغه کتاب وغواړم فقط په دوه درې کلمو کې راټول کړم، هغه دغه ده چې دا کتاب یو پیغام لري چې د بل انسان بدلول یا اصلاح کول دوزخ دی. او تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ دا ولیدل، هغو کسانو چې افغانستان خلکو ته د کور ډوډۍ کالۍ ورکولو لپاره خپلې وینې غوښې ورکړې او میدان ته راووتل، له غو څخه نیولې بیا تر وروسته پورې چې غوښتلې د انسانانو لپاره هم دنیا او هم آخرت وګټي، دغه ټول په یو ډول سره دغه اخلاقی قانون د ما په نظر نقص کړی دی، پرته له دې چې دوی پور باندې پوه سي چې د بل بدلول د فطرت خلاف حرکت، پرته له دې چې د جګړې دوزخ په موږ را جوړ کاندي او موږ د دوزخي برخلیک سره مخ قابل څه نه لري.
که په حقوقي لحاظ باندې یو تعبیر ورته پیدا کړو، یعنی تاسو غوښتي دي چې په فردي ازادیو تاکید وکړي، دا ویل غواړي؟
کاملا.
خو ما دا ستاسو په کتاب کې چې لوست مې یوه کیسه مې په ذهن کې تېرېده. کیسه نه، یوه واقعه. یوه میرمن وه، له ماشومانو سره ډېره جوړه وه، خو ماشومان ځینې تښتېدل. یوه ورځ یې دا خبره وکړه، وایي زه له دې ماشومانو سره دومره مینه لرم خو ماشومان ما ته نه راځي او نورو ته راځي. یوه بله یوه مشره ښځه وه، هغې یوه ډېره جالبه خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل ماشوم هغه چا ته نه ورځي چې هغه یې په غېږ کې کلکوي، هغه ترې لاسونه چاپېره کوي او هغه ازادي ور محدودوي. ماشوم به پرېږدې چې درځي که نه درځي، ماشوم به ښکلی هم نه، ماشوم که په خپل حال پرېږدې بیا درځي. ما چې ستاسو کتاب لوست د دې یوې سپینسارې ښځې دغه خبره ډېره ذهن ته راتله. څنګه آیا ویلی سو چې د نورو پرېښودل، نورو ته د ژوند او ذوق اختیار ورکول ستاسو د کتاب هغه جوهر ده، هغه اصلي موضوع ده؟
د اخلاق لوی جوهر هم دغه ده چې بل پرېږدي سر رقم غواړي ووسي. تاسو دا خبره وکړه، لومړی خبرو ته راګرځم. د ازادۍ پاکره یو تعریف ما واورېده، نو یو څوک له استاد نه پوښتنه کوي، وایي ازادي راته تعریف کړه. وایي ستا ازادي تر هغه ځایه ده چې د بل ازادي پیلېږي. موږ ستونزه دا ده چې موږ دغه خپلې پولې هېرې کړي دي. هغلته کله چې تاسو ازادي پیلېږي، زما لپاره د مسؤلیت مسله به مطرح کیږي. دلته موږ دغه کار نه ده کړی، دلته دغه پیغام پکې شامل ده چې موږ خپل هم آزاد اوسو او ټول ژوندي موجودات او انسانان پرېږدو چې آزاد اوسي، په څه ډول چې د دوی لپاره طبیعي فطري ده په هغه ډول سره ژوند وکاندي. د دغې مور چې تاسو یې د دغې عادي دا قصه چې تاسو وکړه، زه فکر کوم شاید دوی هیڅ کتاب نه وي لوستی، خو دوی د اخلاقو جوهر لوستی ده. دوی ماشوم په خپل طبیعي وضعیت باندې پیژندلی ده. د موږ ستونزه دا ده چې موږ داسې فکر کوو چې زه ابل سړی سموم، اصلاح کوم، هغه ته خوشحالي راوړم، کامیابي راوړم.
ښاغلی وفا، ستاسو دا پیغام شاید په افغاني ټولنه کې ډېرو ته ناشنایي. موږ له تر ډېره حده قبایلي ژوند لرو، موږ یو په بل کار لرو او یو بل آرام نه پرېږدو. خو ستاسو د کتاب دغه فارمټ هم ناشنا دی. فرضاً فصلونه نه لیکئ، نه دېرشم ګام، څلوېښتم ګام، لومړی ګام، یا د ژانر په حیثه کې خو وویل چې په خاص قالب کې ایثار اثر نه دی. بل بیا ورسره عکسونه دي، ځینې انځورونه دي، ځینې واقعي کسان دي، خیالي کسان نه دي، یو نیمځای خپل عکس ده. بیا یعنی ناشنا حالت له هر اړخه پکې ډېر ده. په دې باره کې مې یو څه اورېدونکو ته ووایه.
غزنفر صاحب، زما لپاره اخلاقي دا بریښي چې زه صرف هغه وخت لیکنه وکړم چې تازه څه ولرم، چې نوي څه ونه لرم، نوی رنګ ونه لرم، نوی عطر ونه لرم. که زه چې لیکم ځان بد اخلاق کړم، نو د دې بل بدلولو د زخ د دغه ټولګي په جوړولو کې چې دا څلوه ګام دي، ما هر ګام کوشش کړی چې وتابلو سي، په دې کې د ښکلا تصویرونه هم تدایی سي، په دې کې تاریخ هم موږ وګورو، خپل زخمونه هم وګورو، خپل دردونه هم وګورو، خپل عیبونه هم وګورو. نو دا هر ګام یو تابلو ده، خو دغه تابلوګانې ټولې به سره یو ځای کیږي، یو ګډ البوم جوړوي چې هغه د نومر باندې ایښودل شوی د بل بدلولو دوزخ. نو د ما هڅه دا وه چې لوستونکی ځان سره ستړی نه کړم، لوستونکي ته یو تازه جام په هر ګام کې ورکم.
ښاغلی سمندر، تاسې بابونو ته او فصلونو ته د ګامونو نوم ورکړی دی، او ګامونه یو مقصد دی، د یو ځای شروع کیږي، یو ځای ته رسیږي. څنګه تاسې په لنډو کې اوریدونکو ته ویلی سئ چې اول ګام مو چیرته واخیست، او په څلوېښتم ګام کې بل لوستونکی یا تاسې چې دا کتاب لیکئ یا څوک لولي، هغه به کوم ځای ته رسیږي؟
دلته د ما هڅه ټول تلاش مې ده چې زه دا مثلا د ساینس په کتاب بدل نه کړم چې دوی مجبور دي اوله پاڼه ووایي چې آخره پاڼه ووایي، یو نفر کولی شي چې آخر ګام یې ولولي اوله کې. دلته هڅه دا ده چې د ما په نظر، د ما خپل تصور دا ده چې په هر ګام کې سړی ټول دغه ګامونه لیدلی شي، خو خپله هغه لومړنی ګام هم چلولې، په آخر ګام کې بیا هم موندلی شي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کوریایي ژبه باندې په شمالي او جنوبي کوریا کې شاوخوا 15 میلیونه خلک خبرې کوي. دغه ژبه شتمن ادبیات لري، او ولسی ادب هم د بشر د فرهنګ یو قیمتي خزانه ده. د دې ژبې د یو ولسی نقل دا اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفي لولي.
زمرای او بنی آدم. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمرای په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه، زمری ورنه ځان نشوای ستلای. د پخپل ډاډ غږ د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبید، وغورید او کنځلې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد ونه اورید. شپه تیره شوه، زمری سخت وږی شو، ریګ واخیست، ویره ورپیدا شوه، زاره یې شروع کړې، مګر بیا هم څوک راښکاره نه شول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولې. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه را ومې باسه، دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنی آدم چې د ده بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږید، ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي. د له ځان سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی، که یې له کندې را وباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنی آدم ورنه روان شو، او زمری چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنی آدم خوا ورته بده شوه، راتاو شو، د کندې په غاړې ودرید. زمری ته یې وویل، مه ژاړه، خدای به هر څه آسانه کړي، زه به دې را وباسم، ولی قول به راکوي چې شر به نه رارسوي. زمری وویل، دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې اوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم، او ښه به دې نه هیروم. بنی آدم شاوخوا ته وکتل، یوه کنده یې پیدا کړه، کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي را وخیژي. زمری چې څنګه را وخوت، بنی آدم ته یې نیغ نیغ وکتل، ورنه راتاو شو. بنی آدم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، نو ورته وویل، خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل، ما به وعده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وگیم زړه می نصبریگی بنیادم چې سخت ورخته شوی وو خواست ورته وکړ راځه د مخامخ ولاړونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، اولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې توده کړي دا رحم دی. کله چې تبر راته ونیسي او رانسکوروي مو چې د چوکیو کړکیو دروازو او چتونو لپاره ټوک ټوک شو هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګل کې خو دغه کنده بل چا نه دی ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه دوه زړی کېږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بني ادم ته وکتل وموسید. وی ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو وایی را پیدا شو او بني ادم آواز ورباندې وکړ صبر صبر غوایه ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی وو د غویی منځګړیتوب هم ومانه. غویی وویل غویی ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یوړي، کراچه یې چلوي، جخت یې غاړه ږدي، یوی ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوایی غویی زور شي بني ادم چاړه پسې راواخلي چې غوښې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه که زما خبره منې ما ورته ګوره سمدستي نوشه جان کړه، په بني ادم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ او وی ویل وینې چې ټول د یوه خبره کوي نور نو تیار شه. د بني ادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي. خو متل دی وایي اوبه وړی ځک ته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې ایثار بني ادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید یو ځل بیا د ژغورنې تمه ور پیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سویه بله وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼي که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنی ادم زارې وکړې او زمری وویل ځه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره ګوره چې سخت وګیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولای. زمری او بنی ادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښې پښې یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پسې سترګې پرانیستې. د قاضیانو غوندې په حاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسو دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بني ادم سوی کندې ته چې څو ګامه هاخوا ته وه ورسره بود. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه. وی ویل هو ډیره ژوره ده. او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. وی ویل رښتیا تاسو وویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وو. او بیا سوی بني ادم ته وویل ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وي، او زمری دې هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولای شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی وو او د بني ادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړندې کړې وې سمدستي کندې ته ټوپ کړل. وی ویل زه دغسې ولاړ وم. سوی وویل ښه ښه ته نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوی، او بني ادم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ وو او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بني ادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بني ادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله داده چې بني ادم د خپله لاره وهي، روان دې شي او په تا باندې د غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نشي. ته په کنده کې اوسه او دای دی بخبل مخزی. فیصل همدابا ده خدای پا من.
په پراکی زموږ همکار احمد تکل له سویډن څخه ورغلیو افغان شاعرانو محمد عیسی بهرام، نیاز محمد پیاوړی، هیواد شیرزاد، ولایت خان زدران او هلمند یاد سره د دوی په شعر باندې د مهاجرت او پردیسۍ د اغیزو په باره کې مرکه کړې ده. تاسې په دې هکله د دغو افغان شاعرانو څرګندونې او دغه راز د دوی یو یو شعر اوریدای شئ.
له سویډن راغلو ملمنو شاعرانو سره چې د آزادۍ رادیو دفتر ته راغلي دي څو خبرې اترې لرو. په دې باندې خبرې کوو چې په لویدیز کې د افغان مهاجرو شاعرانو پر ژوند، په فکر او په شاعرۍ باندې مهاجرت څومره اثر کړی. له دې شاعرانو او له دې خوږو لیکوالو نه به د دوی شعرونه هم واورو. لومړی پایل کوو له محمد عیسی بهرام نه چې یو آزاد شعر دی خپرونې ته راوړی، خو مخکې له دې چې شعر ترې واورو زه غواړم له بهرام صاحب نه پوښتنه وکړم چې لویدیز او لویدیز ژوند د ده په شعر کې څومره انعکاس کړی.
زه په لومړي سر کې خپل د مینې او احترام نه ډک سلامونه خپل وطندارانو ته چې د افغانستان په هر ارګوټ کې مونږ اوري وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب باید ووایم چې واقعا د مهاجرت ژوند په شعر باندې یو خاص اغیزه لري. هغه تصویر یا هغه خبرې چې یو شاعر په وطن کې د شعر کولی شي وړاندې کړي دلته سړی نشي کولی، خو بیا هم که سړی کوشش وکړي کولی شي دغه ټولنه چې دلته اوسیږي او مهاجرت د انسان په ژوند باندې څومره تاثیر لري دا په خپل شعر کې وړاندې کړي، وطندارانو ته وړاندې کړي.
دا هڅه تاسو کړې؟
بله، ما شعرونو کې د مهاجرتوب او دلته مثلا د ما د ژوند ستونزې په کنځور شوې دي.
عصري مسایلو، عصري او مدرنو مسایلو ته توجه په افغانستان کې ډیر زیات علاقمندان هم نه لري. د مسلې طبیعت څه ډول کتنه کوي په خپل شعر کې او په خپلو ادبي تخلیقاتو کې؟
کله ما په شعر کې چیرته دغه مدرن وسایل یا دغه د ژوند مدرن سیستم ته اشاره نشوي، خو داسې شاعران شته چې دې ته اشاره کوي. زه فکر کوم چې دا ډیره ښه اغیز لري په اوسني ژوند باندې د افغانستان او د افغانستان د خلکو، ځکه چې شعر ډیر مینوال لري او ډیر خلک شعر اوري، او که چیرته اوسني ازوان شاعران په خپل شعرونو کې دې خبرو ته ځای ورکړي دا به ډیره ښه خبره وي.
هغه شعر چې تاسو اوس د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته وایي لمدې شعرونو نه دی که په خپله خوښه مو خوښ کړی؟
دا یو آزاد شعر دی چې مالک لري په خپل خوخه مخ خړې دی کې به څه دی مثلا د نیو او مدرن ژوند به څه پکې نه خو یو تصویر د ژوند پکې شته. دا شعر په خپل ژوند نومي یو آزاد شعر دی چې ژوند ما ژوند په خوب لیدلو، ما خوب کې جوړ کړل ژوند، زما د خوب ژوند کې غمونه نول، پکې ژړا نه و، دردونه نول، لخنداګانو لخوخه ډکو، مګر ډېر لاندو دا ژوند. مور می په خوب کې راغله، پساره خپل کړم پاتې شکه ګلا، جوان خوب کنا جوړیږي جوان په ویخه، جوان د بیدار او د خار نوم دی زویا، د ویدو خار چیرته لیدلې دیتا.
تیر زیاته مننه محمد عیسی بهرام و چې د مهاجرت جوان تیروي او د ازادۍ مجلې د اوریدونکو لپاره خپل شعر اورو. زمونږ بل میلمه په دې خبرونه کې نیاز محمد پیوړی دی چې خبرې ورسره کوو. پیوړی صاحب، همدغه پوښتنه چې مخکې مال بهرام صاحب نه وکړه زه له تاسو نه هم کوم چې د لویدیز ژوند او د مهاجرت ژوند ستاسو پر ادبي اثر څومره اثر کړی؟
متاسفانه هغه شعر چې ما په خپل هیواد کې لیکه په هغه چاپرچل کې چې ما پکې ژوند کوو زه پکې ما پکې خاپوړی کړی وي، دغه پردي هیواد یا دغه پردي محیط هغه انزور زما څخه یو څه اندازه اخیسته دی او درته مشکله کړی ده چې هغه شعر چې ما په خپل وطن کې لیکه هغه دلته ولیکم.
ولی علت
نه پوهیږم. یو خو بدای چې د وطن څخه لري هر ورځ مو د ارزوی چې وطن به جوړ شي او بیرته وطن ته لاړ شو.
یعنی هغه هیڅ خبره ده چې څو چې ته یو څه په خپل ونه ویني او مشاهده یې نه کې لمس یې نه کې ترغو پورې ستاس احساس نشي پرولای.
بلې، و زه به داسې وایم چې په دغه محیط یا په دغه هیواد کې چې زه ژوند کوم سره د دې چې ما ته دلته د ژوند کولو زمینه هم برابره کړې ده، درس وایم یا کار کوم، کورنۍ مې هم را سره ده، خو متاسفانه دغه ټولنې زی دغه عمر نه منلې ز په هغه انداز شیر نړیوالو ته نشم لیکلی چې هغه د دې په ساته باندې وسی او زما وطنوال زما څخه د ماغه موهیت چې په کم کې هغه ژوند کوي د شیر تقاضا کوي زما د خارج شیر چې کله زه لیکم که غزل وي که آزاد نظم وي هغه بیا هم انځور پکې زما د وطن وي هماغه یادونه وي چې ما د ځان سره راوړی دي
زه داسې ویلی شم چې نیاز محمد پیاوړی چې په سویډن کې ژوند کوي د سویډن په ټولنه کې یا په هغه ځای کې چې دی اوسیږي له هغه سره پردی دی یا نشي کولی چې هغه محیط احساس کړي او د هغه محیط احساسات په خپله شاعرۍ کې راوړي
هغه مینه د خپل وطن هغه که درد و که مینه وه که دوستي وه که کلیوالي وه هغه ما د ځان سره راوړی ده او زه هغې اړ بسلی یم چې زما شعر دی د هماغې انګیزې راندې اوسي
هغوی چې راغلی دي او د محیط موضوعات راخیستی دی او په خپل شعر کې راخیستی فکر کوي چې هغه دغه حس چې تاسو یې لرئ نه لري
زه فکر کوم چې هغه به زما څخه یو قدم وړاندې تللی وي او دغه محیط سره ځان برابر کړی دی زه دته په مثبت نظر باندې ګورم
ډیره مننه پیاوړی صاحب ستاسو شعر به واورو
تکل صاحب یو غزل مې لیکلی دی پخوانی دی داسې ساده او بې سنگاره تا ته څنګه ښکارم راته رښتیا ووایه یاره تا ته څنګه ښکارم پسرو غرمو کې مزدوري ګور اسانه نه ده ستړی چې راشم له روزګاره تا ته څنګه ښکارم او که څوک یاري را سره وکړي درته زه که راغلم د ښکلو خاره ننګرهاره تا ته څنګه ښکارم او له ما نه پوښتې سر تړلې جنۍ داسې وایې زه یم په تا پسې بیماره تا ته څنګه ښکارم د انتظار ګړۍ ګړۍ در پسې شمارم ګله هره شیبه دې څارم لاره تا ته څنګه ښکارم ستا محبت ستا یارانه کې ستا پیوړی ګوره په خوشحالۍ درومې ترداره تا ته څنګه ښکارم
ډیر ښه تاسو نه ډیره زیاته مننه پیاوړی صاحب قدرمنو اوریدونکو نیاز محمد پیاوړی و چې له سویډن نه د ازادۍ راډیو مرکز ته راغلی اوس هم زمونږ بل میلمه هیواد شیرزاد دی چې دی هم په سویډن کې اوسي لیکوال او شاعر دی ځوان شاعر دی درس هم په سویډن کې ویلی او ښایي چې د سویډن له محیط سره له ژوند سره زمونږ تر هغو نورو لیکوالو چې ډیر وخت یې په افغانستان کې تیر کړی دی ډیر زیات بلد وي غواړم له ده نه وپوښتم چې سویډنۍ ژوند ستا په شعر کې څه ډول ښکاري یا څه اثر یې کړی
تقریبا څوارلس کاله کېږي سویډن کې اوسېږو مګم کوم خاص تغیر زه په خپل شعر کې نه وینم ځکه زموږ اړیکې اوس هم د وطن سره ډېرې زیاتې نسبت هغه ماحول ته چې موږ پکې اوسېږو
یو بس دا دی چې ته په محیط کې چې اوسې په محیط کې رنګونه انسانان او ټول هغه اشیا چې ستا شاوخوا ګرځي را ګرځي که زیرو او بیروه دي دا د شاعرانو په شعر باندې اثر کولای شي
خو زه تر اوسه مې داسې هیڅ نه دی کړی چې په ما اثر کړی یو لامل به دغه چې زه تر اوسه پورې په دې ټولنه کې نه یم حل
شوی او
زه تر اوسه لا په وطن کې یم روحان زیاتره وخت
دا یو مثبت خبره د خپل شاعری لپاره بولې که منفی
نه پوهېږم کېدای شي مثبته وي ولې دا هر رقم سره ویلی شي دا خبره ځکه دغه وطنونه چې دي ډېرې ښکلاګانې ډېر رنګونه او ډېر داسې څه لري چې سړی کولی شي نورو خلکو ته یې وړاندې کړي خو دا د انسان په جوهر پورې یا د شاعر په ځیرکتیا پورې اړه لري چې څنګه راخلي ما تر اوسه پورې دغه حد ته نه یم رسېدلی
فکر کوي چې نور وخت اړتیا لري او که فکر کوي چې دا همداسې ده چې دا یې دا به همداسې دوام وکړي تر ټول ژوند
خدای دې وکړي چې وکولی شم هغه څه مثبت څه چې ګورو په دغو ټولنو کې هغه وکولی شو تر خپل نورو خلکو یې ورسوو یا همدلته دې ټولنو خلکو ته یې ورسوو دا هم امکان لري نه ده
لږ تر لږه په شاعرۍ کې دې هڅه کړې ده چې له محیط سره حداقل هڅه چې له محیط سره ځان یو
نه مې ده کړې تر اوسه
غواړم همدغسې یو شعر دی واورم چې په هغې کې تاسو هڅه نه وي کړي او تر اوسه پورې هم د افغانستان رنګ په کې پروت وي د کلیوالي ژوند او هغه څه چې تاسو وایئ تر اوسه ستاسو په روح کې پاتې دی
یو خبره چې موږ خپله زه په جنګ کې پیدا شوی یم په جنګ کې غټ شوی یو اوس دغه څوارلس پنځلس کاله مو چې نه دي لیدلی د جنګ نو هماغه تاثیرات تر اوسه پورې په موږ باندې په ما باندې شته یو شعر دی وایي چې قاتل ته ښې لار زموږ د کلي ورپسې دې شي هزار زموږ د کلي د خپل کور پته په خپله ورته وایي دا ساده ساده خوخیار زمونږ د کلی
ډیر ښه
او دا په سپینه جامه سپین خلک چې ګوري په همدوی کې دی غدار زمونږ د کلی او پرون پوری کلی سری لمبې کولې نن دی بیا لکه چې وار زمونږ د کلی
دا ډیر ښه
او جنکیو مو ګودر نه وینې راوړي چا ویشتلی دی چنار زمونږ د کلی او اخیری بیت دی وایي که ټوپک ورڅخه مات نه کړو هیواده دا وګړي به وي خوار زمونږ د کلی
ډیره مننه شیرزاد صاحب جنګ تر اوسه پورې چې سویډن ته راغلی هم درسره دی
او روحان زکه زمونږ دلته دوستان دي، ما ملګری دي، مونږ فامیلونه دلته، او د هغوی سره په ارتباط کې سړی دغه حالت په مونږ باندې ټول عمر یعنی ټول وخت تاثیر لري.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم شیرزاد صاحب. قدرمنو اوریدونکو، هیواد شیرزاد ځوان افغان لیکوال او شاعر چې په سویډن کې اوسي په دې خبرونه کې خبرې کولې. بل میلمه ولایت خان زدران دی. ولایت خان زدران هم په سویډن کې اوسی دی، هم دغو ادبي فعالیتونو د کړی یو غړی دی چې زمونږ دغه نور میلمانه یو ځای پکې فعالیت کوي، او دوی ډیره له نږدې یو له بل سره همکاري لري، کتابونه چاپوي او غونډې کوي، او په دې کې ولایت خان زدران هم مهمه ونډه لري. زدران صاحب، همغه پوښتنه ده له تاسو نه هم چې په لویدیز کې ژوند په څه ډول سره ستا په شاعرۍ کې راښکاره شوی یا راڅرګند شوی یا راڅرګندیږي؟
مننه تکل صاحب. طبعا که په یو جامعه کې موږ اوسېږو، ډېر شیان په موږ باندې تاثیر کوي. دا چې په سویډن کې آرام ژوند لرو، ښه ژوند لرو، هوسا ژوند لرو، ښکلاګانې وینو، نو کېدای شي په شعر کې موږ ډېرو ښکلاګانو ته انځیر کړي، نسبت د هغه کسانو چې د جنګ سره سرکار لري، هر ورځ د جنګ خبر نه اوري، یا وطن یې ړنګ یا ویني. که موږ هر وخت په شعر کې بدې خبرې یاد کړو، جنګ یاد کړو، ویني یاد کړو، نو دا به ډېر همداسې دوام وکړي. د شعر
یعنی هدف ستاسو دا دی چې کله چې د جنګ له صحنې نه د باندې اوسېږئ، تاسو فکر آرام دی، تاسو چې اوس په بهر کې په اروپا کې، فکر مو نسبت هغو ځوانانو ته چې د اوس په جګړه کې ښکېل دی آرام دی، او کولای شئ چې هغو ته یو مثبت پیغام ورکړئ. دا دی ستاسو هدف؟
هدف مې دغه دی چې د دغه ښکلا نه چې موږ دلته وینو په شعر کې همدا انعکاس کړو، چې په افغانستان کې همداسې بدلون راشي، خلک د ښکلا طرف ته مایل کړي، تر څو د جنګ په ځای سبق ووایي، د ړنګونې په ځای ابادونې وکړي، دغه پیغام رسو. د خلک په ځان باندې مشکلات تیر کړي چې ځان یې آباد کړي دي د اروپای ټولنې، نو افغانان هم باید په ځان باندې مشکلات راولي. په شعر کې د جنګ په ځای سوله یاد کړي، د وینو تویونه په ځای قلم د قلم رنګ یاد کړي.
شاوخوا ستاسو محیط یو ګرسره متفاوت محیط دی د افغانستان هغه کلی چې تاسو پکې اوسېدلی د هغه په پرتله، یا په ښارونو کې که چېرته تاسو اوسېدلی د هغو په پرتله یو ګرسره متفاوت محیط دی دلته. دغه متفاوت محیط هدف مې دا دی چې ستاسو پر شعر څه اغېز لري، له دې نه تاسې کوم رنګونه، کوم اثرات، کوم فکرونه را اخلی او په خپل شعر کې راولئ؟
که د اروپایي شعرونه څوک ولولي، مثلا ما یو سویډنی شعر لوسته، هغه به د افغانانو دپاره هېڅ د اورېدلو وړ نه وي. شعر کې داسې ترجمه داسې وایي چې زه چې کله د خپل سپي سترګې وینم، هغه سترګې ماته د خپل یار سترګې یادوي، ځکه چې سپی هیڅ وخت د یار سره څوک نشي پرتله کولی. خو په اروپا کې دا یو نورماله خبره ده،
په دې خاطر چې جز د کلتور د دوی دی، جز د فکر همدا دی. دا ډېره عجیبه نه ده د دوی لپاره؟
دا دوی لپاره عجیبه نه ده، خو موږ دا کار نشو کولی.
ستا لپاره عجیبه
ما لپاره عجیبه ده، دا موږ په شعر کې نشو راوړی. خو که بیا د دغه ځای ښکلا وګورو، دا بیا په شعر کې موږ راوستی شو.
طبیعي ښکلاوې او ستاسو مطلب دغه طبیعي ښکلاوې څومره ستاسو په شعر کې راغلي؟
ما چې څومره شعرونه لیکل دي ټوله کې مینه راغلي، زیاتره فیصدي ښکلاګان نه جوړه ده زما شعر.
یو همداسې شعر به واورو له تاسو نه زدران صاحب.
بس یو غزل له تاسو سره به شریکم. وایي: د منې شپه تپه تیاره او څاڅکی څاڅکی باران، د منې شپه تپه تیاره او څاڅکی څاڅکی باران، د اترو وږم زه او ته او څاڅکی څاڅکی باران، د یوه شاعر د تشبیهاتو ته مې زړه درزیږي، اوښکه پر مخ وینه د زړه او څاڅکی څاڅکی باران، خدای شته په ذهن کې مې ډېرې ښکلاګانې کری، خدای شته په ذهن کې مې ډېرې ښکلاګانې کری، د بوډۍ ټال څوکه د غره او څاڅکی څاڅکی باران، او د چا په زړه ګوتې وهي په چا غزلې لیکي، د چا په زړه ګوتې وهي په چا غزلې لیکي، د پاڼو زوږ په لمر خاته او څاڅکی څاڅکی باران، او زما او ستا د ماضي ټولې خاطرې همدا دي، زما او ستا د ماضي ټولې خاطرې همدا دي، زما چوپتیا د ستا کاته او څاڅکی څاڅکی باران، او د غره لمن تورې کېږدی زدران په پښو روان، لری رمې لری شپانه او څاڅکی څاڅکی باران.
ډېره مننه زدران صاحب. یو وروستۍ پوښتنه چې تاسو ډېر د فورم له پلوه آزاد شیرونه لیکي ک خواني فورمونه يا غزل او منظومه او دا
په خوخي درو زما آزاد شير ډير خوخي هو په لیکلو کې استندلره منش مې لیکله هر رقم چې زما زړه وبو پوڅ يا شير نش مې لیکله
ډير زياته مننه کوم له تاسو نه زادران صاحب قدر منوريدونکو ځوان شاعر ولایت خان زادران چې په سویډن کې اوسي خبرې کولې زمون سره په دې خبرونه کې اورستای میلمه هلمند یاد دی له هلمند یاد نه لمړی پښتنه دا ده چې په بهر کې اوسېدل دی او افغان شاعر لپاره او دی یو مهاجر پتوګه آیا منای دا ده چې ټولې اړیکې خپل اصلي کلی کور او وطن سره پرې شوی
زما په نظر باندې د شاعر په شاعرۍ کې دوه فاکتور ډېر مهم دي لمړی شعر چاته ویل کېږي او ریدونکو څوک دي دا ډېر مهم موضوع ده او بل دا چې شعر د څه شنه جوړیږي یعنی د شاعر فکر دی چغه ته انعکاس ورکوي تصور دی خیال دی
دغه سوالونو ته ستاسو خپل ځواب دی یاد ځواب څه دی
زما ځواب دا دی چې شاعر البته زه خپل څوک وم زما خیال او زما فکر څه شو او زما مشغولتیا څه و زما مشغولتیا زما شعر دی زما خیال زما فکر زما په شعر کې دی زما ډیر خیال تصور فکر ټول وخت فکر او هغه مطالعات چې ما کړی دي هغه د وطن سره ډیر اړیکې لري او د وطن خبرونه حالات ټول بز په د میډیا د خانه چرم او
د خو چې ته په افغانستان کې وای هم دغه خبرونه د چاوري د لای بیاړي کې نه وي مطلب دا دی چې دغه مهاجرت څه ډول ستا پر ژوند اغیز کوي
اغیز دا دی چې هغه شاعري چې باید ما په وطن کې کړو په کم صورت هغه دلته نشم کولای ولې نشم کولای هغه شاوخوا هغه کم څوک چې د موږ په شاوخوا کې ماحول کې دي دا د ما په ذهن او شعري تاثیر کوي او بدبختانه ما دا پیاوړتیا ترلاسه کړې نه ده چې زه په دې ماحول باندې شعر ولیکم او کمی ولیکلم وای زما نظر بداوي چې زما دا اوریدونکو په ډیر کم نه ډیر محدود بوا
کله چې ته په یو ژبه باندې شاعري کوي او لیکل کوي مخصوصا د ټکنالوژي په وسنۍ زمانه کې دا تر هر ځای پورې رسیدلی شي د رسیدلو او د اوریدلو خو هیڅ مشکل نشته په وسنۍ زمانه کې تاسو وایي چې کله چې یو شاعر خپل محیط نه رابلیږي پر اوریدونکو سربیره د شاوخوا شیان هم د دل لپاره په دې کې یو تشه پیدا کیږي دغه تشه په داسې حال کې چې دلته طبیعت شته او انسانان شته یو ژوند شته دی او روان دی ولی یو تشه رامنځته کوي د شاعر لپاره
تشه دا ده چې د روزنی ژوند چې کوم دی دا تاثیر کوي دا ډیر فرق لري دی او زمونږ د ټولنې سره او دلته تکل سره هغه کسان چې لیک لوست کول شي باسواد افغانان چې د وطن نه راغلي دي هغه تر ډیر حد پورې دا کوشش کړی دی چې په بهر کې خو ژوند کلتور او لباس او هر څه یعنی وړوکی افغانستان په خپل کور کې ځانته جوړ کړی وي او دا معنی چې دوی ډیر په اسانه باندې حل کېدل نه شي په دا نوې ټولنه کې او دغه کوششونه چې دي دا نو تر اوسه پورې زما په کور یا زما په ژوند باندې تاثیر نه دی کړی چې زه به حل شم ځکه چې زه شاید لږ غټ راغلی وم او زه هغه حد تر اوسه نه یم رسیدلی چې زه دغه ټولنه په ما اثر وکړي د ما په ژوند اثر وکړي
هڅه کوي
هڅه د دې چې په دې ټولنه کې من حل شم نه دا چې ولې نه کوم
دا مثبته ده که منفي خبره ده
دا هم دوار خلري هم مثبته ده هم منفي
د ادبیاتو لپاره څه
د ادبیاتو لپاره په دې خاطر باندې منفي ده چې موږ به خپل هغه کلتور هغه ادب چې موږ د هغه به د لاس ورکو یعنی هغه څه چې موږ د خپل ادب لپاره کولای شو خپل ټولنه خپل ژبه لپاره کولای شو که چیرته موږ ځان تقریبا خپل خواته واړو یعنی د نوې ټولنې سره ځان عیارو نو بل اخر زمنګ خپل پاتې کیږي یعنی بدبختانه ماجر دا ویل شم چې موږ البته زه چې 15 کال بل ته بهر کیږي زدا سی یو فلم چې د دوه ټولنې می سره تړلې دي یو هغه ټولنه چې مان کاته زمنګ نسلونه تل پیدا کیږي لویږي او یو چې مان شاته پاتې شوی دا زه د دوه ټولنو ترمنځ یو فلم چې خپل هم ایران ما چې زه څوکم چې دلته پاتې شم او کبرت شاته لاړ شم
د مهاجرت او په نوو ټولنو کې د یو مهاجر د حل کېدو یا یو ځای کېدو یا د ګډون مسله ډیره پیچلې مسله ده په هر حال په دې اړه ډیر باس کېدای شي اوس له تاسو نه غواړو چې خپل یو شعر د اوریدونکو لپاره واوروي او همغه احساسات چې تاسو مخکې په خبرې وکړي هغه څرګند کړئ
بله تکل صاحب زه به خپل شعر وایم لکه مخکې چې ما ویلې زما په شعر کې هیڅ د دې ټولنې اثرات نه لیدل کېږي د دې ټولنې نه مې هدف بهر ملک دی مې شعر د ډیر مخکې لیکلی و البته تر څو چې مو لخکر یو سالار سره یو نشي تر څو چې مو دا رنگا رنگ شعار سره یو نشي ویلار بران اورکا منزل ته ورتللو تر څو لکه د ځانو مو قطار سره یو نشي
ډیر
خود ووبا د اغیارو د ظالمې چړې لاندې تر څو چې مې پنشیر او کندهار سره یو نشي هیڅ ځای به مو ونه نیسي خرواری عبادتونه
ترڅو چې مو عمل د خلی گفتار سره یو نشي، ترڅو چې په جرګو ورسره کینه نو په پولا زما د لوړ غرو خلک به خار سره یو نشي. قطار قطار به وزي جنازې زمونږ له کوره، ترڅو لویه پکتیا بادغیس تخار سره یو نشي. ترڅو چې مو په زړونو کې یو بل سره کینه وي، زما خړه پګړۍ به برک چلتار سره یو نشي. هلمند چې په خپلو کې یو بل سره جوړ نشو، د بل په مشورو به دا دربار سره یو نشي.
ډیره زیاته مننه کوم له هلمند یاد نه. قدرمن اوریدونکو، د هلمند یاد خبرې مو اورېده چې په سویډن کې میشت افغان